اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه مې ومنئ د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته راغلی. په دې خبرونه کې د محکمې قاضي او وکیل په دندو باندې ارزښت مندي او د چې په مملکت کې څومره د دوی شتون مهم دی خبرې کوو.
لمک سره په خبرونه کې ملما دی د کابل پانتون د حقوقو د پانځي په خانه استاد ډاکټر محمد ظریف علام ستانګزای. استاد په پیل کې غوډې زیاته مننه چې موږ ته مودې مرکه وخت کړ. چون موضوع د قضا او محکمې ده، څومره به وي چې په پایل کې په خپله د محکمې قاضي او وکیل پاکله معلومات ولرو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته. پټولنه کې چې کله انسانان ژوند کوي، هرو مرو انسانانو دا غریزه ده چې خودخواهي غریزه لري. کیدای سي د دغې غریزې پر بنسټ باندې ځینې وخت او کله کله د نورو همنوعو حقوق نقض شي او دغه غریزه د هغو حقوق د پښو لاندې کړي. د دغو حقوقو د اعادې لپاره او د دغو حقوقو د احقاق لپاره په حقوقي سیستمونو کې محاکم ایجاد شوي دي او په ټولنه کې محاکم وجود لري او کم د دغه نزاع او خصوماتو ترمنځ د حل و فصل صلاحیت لري چې په محاکمو کې قاضي ده او قاضي ځانګړی علمیت باید ولري چې هغه په وسنی ټولنو کې یو علمي کچه په هغه حد باندې چې دوی باید عالي تحصیلات په پوهنتوني تحصیلات ولري او عالي تحصیلات ولري او په هغه حقوقو په هغه مسایلو باندې پوهي چې په ټولنه کې د وسنی عصر د تقاضاو په اساس قوانین نافذ شوي او قاضي په هغه مسایلو باندې باید حاکم او پوه ولري. خصوصا په افغانستان کې قاضي باید په حقوقي او فقهي مسایلو باندې کاملا پوهي ولري، چې حقوقي او فقهي پوهه دواړه لازم او ملزوم دي. هم حقوقي پوهه د قاضي لپاره ضرور ده، هم فقهي پوهه، اسلامي فقهي پوهه، ولري چې د افغانستان حقوقي سیستم له اسلامي شریعت نه اخیستل سوی، نو هرو مرو قاضي باید فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ولري. او که چیرې تنها فقهي پوهه ولري او حقوقي پوهه ونه لري، دا هم یو بخش د قاضي ناقص ده. ور باندې کېدای سي د خلکو حقوق په ټولنه کې نقص او قاضي په ناپوهي سره غلط فیصلې وکړي. او که چیرې قاضي تنها حقوقي پوهه ولري او فقهي پوهه ونه لري په هغه مسایلو باندې چې د افغانستان قوانین لغونه منشأ اخیستی ده، نو په ده کې د قاضي نقص وجود لري، کېدای سي د خلکو حقوق نقص سي. ازو بل برخه چې تاسو ویلې چې د وکیل ارزښت صدادا د محاکم او د قاضي ارزښت ده، نو که چیرې دعوا کېږي او یا د خلکو حقوق نقضیږي، یوازینی مرجع چې د خلکو حقوق دوباره ورته یاده کوي هغه محاکم دي. چې په موضوعاتو باندې محاکم منقسم شوي دي، تقسیم شوي دي، چې هغه د افغانستان د حقوقي سیستم پر بنسټ څه جزایي محاکم دي، مدني محاکم دي او تجارتي محاکم دي. د دغو محاکمو لپاره شکلي قوانین ایجاد شوي دي چې د اصول محاکمې پر عنوان لاندې یادیږي، چې هغه شکلیات د پروسې د محاکمې پیشبین کوي. او بیا په تجارتي او مدني او جزایی کې هر یو برخه کې ځانګړي موضوعات وجود لري. مثلا په جزایی مسایلو کې د امنیت عامه سي هغه جرایم دي سي هغه د امنیت داخلي او خارجي یا منفعت عامه پورې اړه ولري، هغه محاکمې بررسي کوي. عادي جرایم سي دي هغه دیوانونه د جزا دي سي هغه رسیدي کوي. په دغه طریقو باندې دا تقسیم سي دي. مراحل او طریق د افغانستان کې په ابتدایي محکمه، مرافعه محکمه، سپای ورته استیناف محکمه ویلي، او فرج یا اخیری مرحله سیستر محکمه مرحله ده. په دغه مراحل باندې تقسیم سوی او دا هم یو منطق له لحاظ سوی که چیرې د ابتدای قاضی اشتباه کوي، باید استیناف قاضی یا مرافعه قاضی دغه اشتباه واخلي، او که هغه هم اشتباه کوي، تمیز یا ستر محکمه باید دغه اشتباه رفع کړي. دغه ټول مسائل ته د حقوقي لحاظ که چیرې نظر وکړو، ټول هدف یو هدف ده، چې هغه د عدالت هدف ده. بنان عدالت د محاکمو له جانب نه تامینېږي، او کوم صورت کې تامینېږي؟ چې په دغه محاکمو کې مسلکي قاضیان اوسېږي، وړ قاضیان اوسېږي، په ټولو مسایلو باندې سر خلاص وي، په هغه وخت کې عدالت تطبیقېږي. حقوقي لحاظه بیا د محاکمې څنګ سره اوسي، او بل صفت یادېږي په اوسني عصر کې چې هغه عادلانه ده. دغه صفت چې عادلانه محکمه ورته وایو، دا عادلانه محکمه هغه ته وویل کېږي چې عدالت د حقوقي لحاظه معنای دا چې کې خودل یو شی په خپل ځای کې.
بله، راځو دې ته ستنګزای صاحب.
کچیر امدغه محاکم امدغه قاضی امدغه وکیل په ټولنه کې نه یي ټولنه لڅ سره مخ کې دلی سي تاسو ډیر مهمو مسایلو ته اشاره وکړه د محکمې قاضی وکیل ارزښت مروخانه ک روزو دې ته چې دغه کني څه کې دلی سي
طبيعي د کچیر محاکم نو سیږي حراج براج د خلکو حقوق ته سیږي مرجع د عدالت وجود لري فنان یوازې نه مرجع سي د خلکو حقوق سي کله نه سي هغه محاکم دې سره برابر ورکوي او همدارس د وکیل مشروعیت د د مدافع وکیل مشروعیت په وسنی حقوقي سیستمو کې دا داسې خلک نسبت د مشاغلو سي مشغول دي او یا نشي کوي خپل دعوا مخکې بوزي یا حقوقي فهم اکثریت ټول خلک حقوقدانان نه دي دوی د خپل دعوا لپاره کېدای شي ځان ته یو پوه خبیر کس یا هغه مدافع وکیل ده هغه ونیسي او د دوی قضیه په حقوقي شکل باندې سي هغه ټول هغه کتبي ورقې دي چې لیکل کېږي سي عریضه ده سي هغه ته استدعا ویل کیږي محکمه کې د صورت دعوا د دفع دعوا د صورت اعتراض د دفع اعتراض ده دا هر څوک نشي کوي دا هغه کسان کوي چې هغه حقوقدانان یې چې هغه مدافع وکیل ده مدافع وکیل هم هغه کس ده چې په افغانستان کې حقوقي تحصیلات لري فقهي تحصیلات لري دا کوي چې مدافع وکیل سي او جواز د وکالت دفاع کوي دا بیا کوي چې محکمه کې د خپل موکل په نیابت سره په محکمه کې قضیه مخکې بوزي او حتی په حقوقي سیستمو کې د سي عادیږي چې ډېرې پامیانه شکل ده چې قاضي ته کله قضیه د دعوا او دفع دعوا وړاندې کیږي دغه دواړه طرفه کچېره په حقوقي مسایلو باندې آگاهي سي هغه مدافع وکیل ده نو قاضي ته موضوع ډېر اسانه کیږي چون دغه ورقه چې د دعوا او دفع دعوا دي دا په حقوقي سیستم باندې وړاندې کیږي نو قاضي په حقوقي رڼا کې دا ډېر په اسانه باندې فیصله کوي سي او حق ته زر رسیدای سي او کدا چېره یو څوک سي بي سواد ده او کسي واد نه لري او دا محکمه ته وړاندې سي حقیقت که محکمه هم حقیقت یادی کنه شکایت بنان ارزښت دی مدافع وکیل عادلانه محکمه کې په وسنی سیستمو کې چې په قوانینو کې هغه راي نکاس پیدا کړی ده ډیر ارزښت لري د عدالت د تطبیق لپاره سیدت ارکان د محکمه وایي یعنی کنجونه د محکمه یا ستونونه او پایه د محکمه بنان مدافع وکیل یو رکن د عادلانه محکمه ده چې چیرې موږ عادلانه محکمه یادو مدافع وکیل باید شتون ولري خصوصا په جزایی مسایله کې چې په خو اساسی قوانینو کې د مدافع وکیل شتون په جزایی مسایله کې حتمی ګڼل شوی وسه حتمی باید مدافع وکیل پکې وسی کې ولې چې متهم د حبس لاندې ده متهم د توقیف لاندې ده هغه نشي کوي په خپل استقلال سره خبره دفاع کوي جانب مقابل د متهم دولت ده نو هغه څوک چې په استقلال د مسلکی باندې کوي چې دغه متهم له حقوقو نه خبره دفاع کوي هغه مدافع وکیل ده چې په استقلالات د مسلکی او په ازادي سره کوي چې د محکمې په
بالې استانګ زای صاحب کراس د افغانستان وسنی وضعیت اکثر کسانو سره چې په تماس کې کیږي البته له نور ستونزو سره یو لوی ستونزه ده چې اوس الته قضایی سیستم نشته لکه څنګه چې خلک غواړي تاسو یې څه ډول ارزوي
ټولنه کې چې دغه عالی تحصیلات جوړیږي البته لږ به اشاره د تحصیلي برخې ته وکړم دا د ټولنې د نیاز په اساس ټولنه دی غوښتنو په اساس باندې د کریکولمونه په پانتونو کې جوړیږي یموږ دوه پانځه په افغانستان کې قاضي او څارنوال او مدافع وکیل فارغ یې هغه یو حقوق پانځای بخش قضا او څارنوالي د شریعت پانځای ده دغه کریکولمونه چې جوړ شوی د ټولنې د نیاز په اساس جوړ شوی چې موږ حقوقي سیستم څه شي ده او موږ د ټولنې غوښتنې د قضا او څارنوالي او مدافع دي حقوقي برخو غوښتنه څه شي ده چې کله دغه موضوعات د عدالت راځي د غوښتنې څه دي نو دغه کریکولمونه د دغه دوه پانځایو نه سکل فارغيږي د ټولنې د نیاز په اساس فارغيږي کریکولمونه دغه په اساس جوړ شوی لکه د شرایط پانځي کې حقوقي مسایل هم ویل کېدل او شرعي فقهي مسایل هم ویل کېدل همدارس په حقوق پانځي کې فقهي مسایل او اسلامي مسایل او حقوقي مسایل ویل کېدل کله چې دغه شخص فارغيدو د حقوقي سیستم د افغانستان باندې آگاه او قوانینو باندې آگاه دوی فیصله کولی که چیره تنها فقهی فهم موسیقی حقوقی فهم موسیقی دا هم ناقص ده که چیره تنها حقوقی فهم موسیقی پا افغانستان فقهی فهم هم موسیقی دا هم ناقص ده نو دغه لحاظ نه عدالت ده خط شواره دیگه ولی سی اغا قاضی التناز ده اغا به طول مسائل بانی آگاه نده بنان پا حقوقی مسائل و پا نریوال حقوقی مسائل و سی نریوال حقوقی مسائل چیدی مقدیر کنونسیونون الحق کردی او افغانستان کې هغه قابل د تطبیق دي او موږ افغانستان نسو کوی له ټول نړۍ نه تجرید کو چې افغانستان یو تجرید شوی ملک ده او نور نړۍ سره موږ معاملات نه لرو کله چې نور نړۍ سره د زموږ په خصوصي حقوقو کې په خصوصي حقوقي نړیوالو حقوقي مسایلو کې زموږ تعامل راځي او حتی عمومي نړیوالو حقوقي مسایلو کې زموږ تعامل راځي نو دلته اړین ده چې موږ من حیث د قاضي من حیث د مدافع وکیل او من حیث د حقوقو په افغانستان کې په حقوقي مسایلو او فقهي مسایلو باندې باید پاګه وچیږو نو دا لامل ده چې کېدای شي غټې ستونزې اوسني وخت کې په افغانستان کې ایجاد کړي ولې چې فارغ د حقوقو شرایطو د افغانستان د تحصیلي بنسټونو نه فارغېږي هغه متاسفانه په قضایي سیستم کې اوس فعلا وجود نه لري د دغه لحاظ نه داسې د خلکو حقوق نقضیږي او د خلکو حقوقو ته درست رسیدګي نه کېږي.
بله ستانکزای صاحب، یو بله موضوع د ښځو موضوع ده چې دوی لکه څنګه چې افغانستان کې له خپلو نورو حقونو څخه محروم دي، محاکمو ته هم لاسرسی نه لري که چیرې دوی ورځي. البته د همدو ښځو له قوله دوی سره بد وضعیت کېږي، دوی دې ته یو ډول تهدیدېږي چې نه باید راسي شکایت وکړي، نه باید خپل مشکلات محکمه کې شریکي، دوی سره یو نامناسب چلند کېږي. دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
من حیث د انسان موږ اوس کله بحث کوو، من حیث د انسان یا د یو ټولنې د وګړو د حقوقو په حیث باندې بحث کوو. وګړي او انسان ښځه هنر دربار نیسي، دغه حقوق چې اساسي حقوق د وګړو په ټولنه کې یادیږي او دولتونه مکلف دي چې هغه حقوق خلکو ته زمینه مساعده کړي چې هغه ښځه هنر ده او دا د دولتونو مسؤلیت ده. یو لغه حقوقو نه عادلانه محاکمو ایجاد ده او د خلکو لاسرسی عادلانه محاکمو ته ده. نو دغه خلک هم ښځه هم نر ده، ښځه او نارینه که چیرې حقوق نقضیږي دا باید محکمې ته مراجعه وکړي، خصوصا د ښځو حقوق په خصوصي برخه کې، د ژوندانه په برخه کې او د فامیلي او کورنۍ په برخه کې. په افغاني عرفي ټولنه کې چې هغه ډېره عرفي ټولنه چې حتی مخالف دغه عرفونه، مخالف د دین د اسلام او مخالف د قانون دي، د ښځو حقوق زیاتره په کورنیو کې نقضیږي. نو زیاتره اړینه او مهمه موضوع دا ده چې ښځې زیاتر باید محاکمو ته د خپلو حقوقو لپاره مراجعه وکړي او دا دروازې باید ورته خلاصي. او بله موضوع دا ده چې دا حقوقي لحاظ، ولې چې عدالت کله وایو، عدالت د ښځې لپاره هم ده، د نارینه لپاره هم ده. او په کومه موضوع کې ده؟ په هغه موضوع کې چې د دوی حقوق نقصوي. او حتی په دغه موضوع کې چې کله موږ وایو ښځو حقوق ښځې مراجعه نشي کوی، که چیرې فقهي مکتبو لیدلوري په اسلامي فقهي مکاتبو کې مطالعه کو وی ګورو، اکثر علما و د ښځې قضاوت ته اجازه نه ده ورکړې. یوازینی مذهب چې د ښځو قضاوت ته اجازه ورکړې په هغه مسایلو کې چې صرف حدود قصاص دیات کې، هغه کې یو فلسفي بحث ده. په نور مسایلو کې، مدني او تجارتي او په عادي جزایي مسایلو کې، د ښځې قضاوت د حنفي فقه پر بنسټ باندې جایز ده او حنفی فقه د ښځې قضاوت ته اجازه ورکړه. نو بنان ښځه باید حتی قاضی سي، او دغه ښځې که دوی وایي چې نارینه و ته مراجعه ونه کړي، باید ښځې قاضیان یو ګاماري خاص محاکم د ښځو لپاره ایجاد کړي، حتی که وایي چې دا نارینه و ته د مراجعه نه کړي. فلسفي لحاظ دا څه ده؟ حتی په ټول اسلامي نړۍ کې فتوا په فقه حنفي باندې ده چې ښځې قاضیان وجود لري په اکثر اسلامي ممالکو کې. دا د څه لپاره؟ ښځه حتی فامیلي مسایلو کې، زموږ د افغانستان په پخوا نظامو کې فامیلي محاکمو کې اکثرا ښځې وې. ولې وې؟ د دې لپاره چې ښځو بس فامیلي مسایلو ته مراجعه محاکم د فامیلي ته کوله، دغه خپل مشکل ښځې قاضي ته ښه بیانوي چې نسبت نر قاضي ته بنان دغه لپاره سی وضاحت کړي، قاضي ته که بیان وایي چې د دوی حقوق نقض نه سي. بعض مسائل د شرم له لحاظ، نور مسائل له لحاظ چې ښځو کې شرم او حیا هم یو له خصوصیت دی فطري نه ده، هغه نارینه قاضي ته که نه سي بیان وایي، نو ښځې قاضي ته که بیان وایي سي. دغه لحاظ په افغانستان په حقوقي سیستم کې پخوا په فامیلي محاکمو کې ښځې وي، ښځو به ښځو ته مراجعه کوله. نو بنا د ښځو قضاوت د ښځو د حقوقو د احقاق لپاره ډېر اړین او مهم ده. او خو لا پرېږده چې دا تاسې ښځې حتی د ده محاکمو ته نه پرېږدئ چې خپل حقوق ادعا وکړي. حتی زه وایم چې ښځې قاضیانې باید تعین سي، ښځې قاضیانې په نظام د قضایي کې باید یعنې اسلامي نړۍ کې خصوصا په افغانستان کې وجود لري، تر څو ښځې وکوی سي په سهولت سره مراجعه ورته کړي او خپل حقوق وغواړي.
بله، تاسو ویل چې ښځینهو ته ضرورت ده چې حتی په محاکمې کې دوی قاضیانې واوسي، مګر نن سبا افغانستان کې داسې وضعیت راغلی چې ښځې حتی خپل هغه کیس، خپل هغه کوم مشکل چې لري قضاوت یې نسی وړاندې کولی. همداسې د افغانستان په نورو ادارو کې ورته پرابلم، ورته مشکل ده. او له بلې خوانه حاکم نظام وایي چې موږ اسلامي نظام یستو. کله چې یوه ښځه د ضرورت په وخت مجبوریږي چې دا یو نارینه ته ورځي خپل مشکل وایي، دا موضوع څومره له اسلام سره په ټکر کې ده او اوسنی نظام ولې دا پام کې نه نیسي؟
چیرې موږ افغانستان وګورو، افغانستان اکثریت وګړي پیرو د فقه حنفي دي. حاکم نظام هم په ټولو تقنیني اسنادو کې او فرامینو کې صدره یې ډیر تاکید په حنفي فقه کوي. نو په نن په حنفي فقه کې اجتهاد د حنفي فقه دا ده چې ښځه باید قاضي وسی. نسبت نور مذاهب ته، نور مذاهب اجازه نه ورکوي، تنها حنفي فقه. او فتوا په وسنی اسلامي نړۍ کې په حنفي فقه باندې د سی باید ښځه باید قاضي وسی کې. ولې علت ما بیان کو سر رسیدګي ډیر زړګي. په نن ښځه باید قاضي وسی کې، ښځو ته حق ورکول سی چې محاکمو ته مراجعه وکړي، د دوی حقوق چې کله په ټولنه کې زیږي خصوصا د نارینه او لخوانه دائما نارینه په کورنۍ کې استبدادي صلاحیتونه لري. اکثرا په میراث مسایلو کې، د نکاح په مسایلو کې، په اکثر مسایلو کې د ښځو حقوق په افغاني ټولنه کې نقصیږي او د شاهدان موږ یاستو. بنا که چیرې دوی ته حق په محاکمو کې نه ورکول کیږي، د اسلامي لحاظه په ښځو باندې ظلم ده. د قرآن آیت د الله تبارک وتعالی فرمایي، بسم الله الرحمن الرحیم، واتو النساء صدقاتهن نحله. تاسو د ښځو مهرونه ډیر په نیکروي باندې ورکې. نحل په عربي کې د عسل او مچۍ ته وایي. اېدا سی په نیکروي ورکې، لکه سی د عسل او مچۍ شات ورکې، د سی په چیرینی باندې ورکې. بعض خلک دي د ښځو مهر نه ورکې، نفقه نه ورکې. نو بنا انکه دغه ښځه محکمې ته د خپل د حق لپاره چې نفقه باید ورکول سی، مهر باید ورکول سی، دا ور نه کول سی، نو دغه محکمې ته مراجعه ونه کړي، سوال خو د قران حکم نقص. الله تبارک وتعالی حکم وکړو. نو بنا ان دا حق چې الله ورکړی دی، نو زه کار ایم چې په محکمه کې او یا په نظام کې نو ورکوم چې محکمې ته مراجعه نه شي کولای. بنا ان هغه حق چې ښځو ته الله ورکړی، حق چې ښځو ته دین د اسلام ورکړی، هغه حق چې ښځو ته حقوقي سیستم دی او اسلامي ملک ورکړی، نو بنا ان زه څه کار ایم چې زه ورته وایم چې ته محکمې ته مراجعه نه شي کولای او ته عدالت ته مراجعه نه شي کولای او عدالت نه خپل وختنه مشروع شرعي حقوقي وختنه نه شي کولای. بنا ان دا ظلم ده او د عدل په مقابل کې منفي پدیده ظلم ده. بنا ان کچېره دی عدل اجازه نه وي، عدل مرجع ته اجازه نه وي، نو دا واقعیت ده چې تاسو
bale په اخر کې کرا سو سني حاکم نظام ته یو څه خبرې تاسو لري. ل قانوني اړخ څخه کوم څه چې اوس په افغانستان کې روان دي، د څومره دی مملکت په زیان تمامېدلی شي؟
په یو ملک کې عادلانه نظام څنګه محاکم دي چې هغه په اساسي اصول باندې ولاړ نه وي، طبیعي ده چې په ټولنه کې ظلم او په ټولنه کې شکل ظلم دي، یا هغه حقوق ته بد نافهمي یا ظرفیت د محاکمو دانه شي، هغه مسایل حل و فصل کوي شي، دقیقا څه دا ظلم ده. بنا د ظلم د رفع کېدو لپاره محاکم تخصصي کېدل، د محاکمو ظرفیت لوړول، د قاضیانو فقهاو له نظر نه قاضی یو کال باید لاړ سي قضا وکړي، یو کال باید لاړ سي بیا تحصیل د علم په معاصر مسایلو باندې، حتی قاضی باید مرحله به یو کال وروسته باید کورسونه و ترنینګونه وکړي سي سي په معاصر مسایلو باندې علم حاصل. فقها دا وایي فقهي لحاظه سي قاضی براله وجده چې قضا کوي، یو کال کال وروسته دی بیا لاړ سي بیا د تعلیم د علم کې سي علم تر پاتې نه سي. بنا قضا یو مسلک ده، قضا یو تخصص ده. هغه یو عادي مولوی صاحب یو چا چې تعلیمات مدرسې کړي هغه قضا نشي کوي، هغه کېدای شي کوم مدرس واغی، اما قاضی نشي کېدای. قضا یو مسلک ده، سلک ده، یو تخصص ده. بنا په دې لحاظ حتی موږ په حقوقي سیستم کې د افغانستان د شو چې کله به څوک له حقوق شرایط فارغ غیدل، د به تیوري تناویلې و، درسونه به تیوري تعقیب کړي، دوی ته به ستاژ بیا دایری دو. هر قاضی مجبور مکلف و چې کله له حقوق شرایط فارغي کې هغه مسلکي ستاژ تعقیب کړي. یو څارنوال چې کله فارغېدو له حقوق شرایط هغه ستاژ باید ویلی، یو مدافع وکیل چې کله فارغېدو هغه باید ستاژ ویلی. ستاژ چې شو عملی برخې باندې ترنینګونه و چې عملي برخې باندې باید پوهسوی وای چې دغه فیصلې څنګه کېږي، طرفینو دعوا څنګه رسیدګي کېږي، مسایل مختلف مسایل حقوقي صورته مطرح کېږي، دا څنګه حل فصل کېږي. بنا دغه سیستمونه او اساسات د حقوقي قدر د افغانستان عادلانه برخه کې یا عدالت په برخه کې و. که دغه مسایل بهترای یا نسی، دا مسایل په یو نظام کې وجود نه لري، طبیعي ده چې دغه نظام عدالت خدشه ده، عادلانه رسیدگی نسته. په یو نظام کې چې ټول سیستمونه جوړي لیکن عدالت او محاکمې جوړ نه وي، هغه نظام د ظلم نظام ده، نظام د عدالت نظام نه ده، هغه نظام د خلکو حقوق ته رسیدګي نشي کولی.
بله، ډیره زیاته مننه تاسو ژوندی او سلامت اوسئ.
مننه، مننه تاسو.
درنو دوستانو، دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې په یو مملکت کې د محکمې قاضي وکیل په ارزښت، دندو او دا چې نشټونه کومې بدې پایلې درلودلی شي خبرې وشولې. تربیه پر ځای کې چې یاست علم مال او ملګری.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
آزادی میلمه
د آزادی میلمه دیخ پرونه تمو زنوری هست نوری هر کلای کوم دیخ پرونه تمو ایو افغان خبریال او یوټیوب چلون کې رابللی ده چې کلونه کلونه په افغانستان کې له مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست که په پیل کې په خپل اوریدونکو ته ځان وروپیژنی، په کوم ځای کې تولد شوی یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اوریدونکو سره ستړمه شي ولرم او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د دغې خپلې خپرونې له لارې څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی او زموږ ستاسې خپرونه اوري. هیله منه د خپرونې تر وروستۍ شیبو له موږ او تاسو سره وي او زموږ ستاسې د مرکې څخه دوی هم خوند واخلي او ورته جالبه تمامه شي. راځم د ستاسو د پوښتنې په تړاو حسینه همدرد یم. ډېری کسان مې د حسینه زهبي په نامه باندې وپېژني ځکه له کله نه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هماغه لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځان ته واخلم. نو د هماغه لپاره هم حسینه زهبي په حسینه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیسته یم او خوشحاله یم چې د هېوادوالو په چوپړ کې.
ډېر خوشحاله شوم اغلې همدرد. تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفه وایم که خوشبخته نه وایم، نړۍ ته راغلی یم په میدان وردګو کې. بلې ژوند مې هلته نه ده کړی تر ډېره پورې، خو که بیا د زده کړو برخې ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبخته نه ده چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل نو همدغلته اما لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګۍ څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی او دولسم ټولګۍ مې هم همدلته په کابل کې پای ته رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه هم کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت دې ته اړ کېږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه د یو هېواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګو کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یاست او پلار مې اکثرا هلته ځي ځکه چې دغه د کلي فضا یې ډېره خوښېږي. ولې د مور خوا ته چې راسم بیا عموماً په کابل ښار کې ژوند یې کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همدلته روزلي یو.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلې چې زده کړې مو کړې، لوړې زده کړې مو هم کړې دي، که په مشخص ډول ووایي چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی صنف یا لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړ او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم چې د دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسې علي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع کړ، همدې ښوونځي کې پای ته ورسوه او واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د هماغه ښوونکو او زحمتونو چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي یو. وروسته هم بیا د کانکور د ازموینې له طریق نه لاړم د مهندسۍ پوهنځی مې فایل کړ. د دوه نیم کالو لپاره مې ولوستل ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله نو مجبورم چې شپې لیسه ووایم. نه فهم په افغانستان کې داسې قانون دی کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي د لپاره چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته ولې د خوښې پوهنځی مې نه و. اما د پلار او د مور د تشویق له امله ځکه دوی ویلي وو چې هماغه ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم ولې هغه په زړه کې مې یو ارمان و چې زه به حتما د ژورنالیزم پوهنځی ولولم او ژورنالیست شم. کله چې دا پوهنځی پای ته ورسېده نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله، وقفه مې ونه کړله، اولاد په شخصي پانتون کې مې ژورنالیزم پانځای کار کړو او خوشبختانه څه پاتول لسیده.
تاسو ویل ټکنیک سنوي کې مو مهندسي لوسیده؟
بله.
دوه کلنه دوره و، دونیم کلنه دوره و.
دو کلنه دوره و خو عموما د شپېلې سابې نیم کال یوس مستر اضافه کیږي، نو دغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته.
ولې مو د خوښي رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې، په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل. نو صاحب ستاسو خبر پر ځای ده، ډېر کسان د دې هیله لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا په ښه توګه ولولي، ځکه چې عموما دغه د انجینیرۍ بېلابېل برخې چې دي دا ټول دغه ریاضي هندسه مثلثات دې مضمونونو پورې ارتباط لري، او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینر سې باید په ریاضي مضمون کښې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې. نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي. زه هم د ما کسان له ډل څخه وم چې بریالی وم، ولې مخکې له غنه د مکتب په دوره کښې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتما ژورنالسته کېږم، زه به حتما په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی لولم او کار به کوم په دغه برخه کښې. نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کښې مخې ته لاړم، ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کښې کار وکړم.
ډېر ښه. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کښې ولوست؟
نه، کابل پوهنتون کښې مې ونه لوسته، په یو شخصي پوهنتون کښې مې ولوسته او تقریبا درې کاله درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه خلاص شول، مونوګراف هر څه مې هم دفاع کړل، ولې متاسفانه ده چې فعلا په افغانستان کښې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت له خوا څخه بند دي، نه ورکول کېږي. نو زما سند هم پاتې ده، خو ولې د پوهنتون له خوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدوله، او یعنې ځان ویلی شم چې ژورنالسته یم او بالاخره د ژورنالیزم لسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولې، رسنیو سره مو فعالیت پیل کړه، همکاري پیل کړه؟
بله، هو. د مهندسۍ پوهنتون په سمستر کښې چې ما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله، هماغه دې لامل شول چې زه د ورځ د خوا څخه دندې ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړوم. نو مخکې لهم چې زه ژورنالیزم پیل کړم، تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کښې. مثلاً اگر نمیخوام مصرفی جای و میگفته چه مسلکی توگه پا در برخه که موسم موزه که میپایتون هم مصرف پایل کن.
پا مشخص توگه ده رسانه اوسره چه تاسو فعالیت که و پا کم برخه که راپور متحیه که و خبرون نامادگی مونی ولا یا پا کم برخه که؟
پا لومره که ما ده دوبله لطانگی چه پایل کنن و ده دوبله برخه که مکار شروع کردم، روز سلغه نتی ده کم هم موده که بالاخره و توانل چه رادی اخبران تا لارا پیدا کنم. او همه غیدی لامل شول چه یعنو در دین وقت په ژوند کښې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټک ټکوي. نو شاید تصادف ما سره هم همداسې وسول چې ډېر کمه موده کښې وتړندل چې تلویزیوني خپرونو ته لاره پیدا کړم او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سهارنۍ پروګرام یا سهارنۍ خپرونې د ویاندې په توګه کار مې پیل کړ او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
دغه د بریالیتوبونو لړۍ خو به اوس ډب شوې نه وي، همداسې که روانه ده؟
ښه ده، ښه ده، الحمدلله. په هر حالت کښې باید انسان شکر ګزاره واوسي او څومره چې تجربې په هره برخه کښې په هر مسله کښې څوک ترلاسه کوي هماغومره قوي کېږي، هماغومره غښتلی کېږي. زما په نظر
وروستی ځل مو کومې رسنۍ سره کار کوو او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ، که په دې اړه معلومات راکړئ چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورسوه او پخپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست.
بله، نوري صاحب، ما په وروستي ځل د موبي ګروپ افغانستان موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله، په ځانګړې توګه لمر تلویزیون او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کښې مخته یوړلې چې هم د ویاند یا پرزنټرې په توګه وم، هم وروسلغنه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونو راهیسې په دغه تلویزیون کښې دا خپرونه چلېږي د هغې د پروډوسر په حیث وم. ولې وروسلغنه مې البته د همغه وخت کښې چې ما مثلا رسنۍ سره کار کوه، ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ پر مخ چې باید حداقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو حداقل کوشش مې کولی شو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کښې فعاله اوسي او د ټولنیزو رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تا تر نور قرو ورسیگی په افغانستان کې هم اوس ګرچی مینوال مخاطبین ډیر شوي دي ولی کارکون کې کم دي د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو نو همغه دې لامل شول اوس د تلویزیون او د رادیوګانو مینوال شته ولی ډېر کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي یا لیدونکي او اورېدونکي ما هم غوښتل چې چینل ولرم او همغه دې لامل شول چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی هغه څوک چې په رسنیو کې فعاله دي نه باید په شخصي رسنیو ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعاله اوسي نو ما هم د دې لامل شول چې ومې غوښتل ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره باید پر مخ یوسم ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا موبی ګروپ سره نور مخکې وکړله دي شاید یو څه موډل لپاره شاید همیشه لپاره استفاده مې وکړله او ومې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخکې یوسم
څومره وخت کېږي چې دغه یوټیوب چینل مو پرانستی ده
یو نیم کال کېږي شاخوا شاید یو نیم کال څخه هم لږ څه ډېر چې کار مې شروع کړی ده
رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي ثابت امتیازات البته میاشتنی آیا دا مو سنجولې و چې کچېری خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي آیا د اقتصادي پلوه مو دا سنجولې و چې وبه کولای شي چې د خپل ځان لپاره د همدغه یوټیوب چینل لپاره نفقه پیدا کړي
بالکل نو څه بیا څه ده چې ځینې وخت به د ځینې کارونو د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو او خی ما هم له صفر څخه شروع کړی وو چې د یو څو میاشتو لپاره ډېر راته سخت وه ځکه له صفر نه مثلا ته تر یو څو ځینو یو پورې پورته کېږي او بېرته کښته کېږي د لومړۍ ځینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې یوازې دا چې تجربه در سره ده یوازې دا چې یو مینه شوق او علاقه در سره ده او د دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي په افغانستان کې هغه کسان چې یوټیوب چینل لري یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي ولی په کوم ذهنیت په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده هماغه ده چې مثلا تل زه هڅه کوم چې په دغه برخه کې کار وکړم په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې رسنۍ حتی وکړي ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصله پښتو ژبه باندې کار وکړي فعالیت وکړي د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي ما هم یوټیوب چینل جوړ کړی او مې غوښتل چې یو ادرس اوسي د هغو پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنۍ کې څوک خبرې کوي هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زموږ په هغه حفاظت د هېواده بهر نشي حقوقو نورو ماشومان دي د لپاره چې مجبور دي چې د هغه هېواد ژبه زده کړي هغه خپل مورنۍ یا فارنۍ ژبه ورو کوي ما په دغه خوښ باندې یوټیوب چینل پرانسته او مې غوښتل تلویزیون چې کوم خپرونه وړاندې کوم مجبور یو د همغه رسنۍ د پالیسي په اساس باندې مونږ خپرونه مخې ته یوسو ولی ځینې وخت د ځینو بندیزونو هم ول مثلا هره رسنۍ کې ځانته یو قانون ځانته یو پالیسي لري او کله کله به دغه پالیسي دلې عمل شي چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړله زما نسل پرې چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره د نجونو لپاره د نوي نسل لپاره زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم ولی دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه نو ځکه ما یو څه مې اوسي چې خپل اوسي او حداقل زما وکړه سم چې راحته خپل ذهنیت خپل فکر جاری وساتم او تر هېوادوالۍ ورسوم
دغه تاسو په یوټیوب چینل به هم خبري وکړ تاسو د ماشومانو خبره وکړه چې په خپل مورنۍ ژبه باندې دوی وکولای شي زده کړي وکړي دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړي حاصل کړي کراسو تاسو شخصي ژوند ته وعده مو کړی ده اولادونه لري
بله ما وعده کړی ده او خوشبختانه د لپښو کې دوه ماشومان لرم مشر اولاد ملور کړی ده خورا جانا الحمدلله دغه د شتون لپاره د الله پاک ته شکر گزاره ما او دوه ماشوم هم هلک دی مساجم او هیله من چې ټول هیوادوالو سره مو دوی هم نیکسالو نیک عمل اوسي البته د اولاد د هیوادوالو د ماشومان سره
ډیر ښه تاسو یو خبرونه ما ولیدل د یوټیوب چینل دی یو لسم د اکتوبر دی جنو د نړیوال ورځ په مناسبت مو جوړه کړې و انګیزه خو تقریبا معلومه و د جنو نړیوال ورځ څه مو غوښتل چې دغه پروګرام لارې خلکو ته ورور وپیژني
نور څه څه اکثر د نجونو په حق ډېرې خبرې کوم هغه کې په رسنۍ کې وي هغه کې زما په خپرونو کې اوسي حتی زما په کورنۍ کې زما د خپلو خپلوانو دوستانو ترمنځ اوسي ښایي زه د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یو انجلکی یا یو ماشوم یا یو پیغله همیشه تشی کوم هغوی ته حداقل کوشش کوم چې یو لاره پرانیزم تر څو هغه پرمختګ وکړي، ځکه ډېر یو ځانګړې علاقه او مینه لرم. نو د هغه لپاره دا دی لامه کېږي چې زه همیشه نجونې وستایم، د نجونو لپاره که هغه د ماشوم ورځ وي، که هغه د نجلۍ ورځ وي، که هغه د ښځو ورځ وي، یا هم د زما د لور، یا مثلا یو انجلکۍ چې زه پېژنم ولو که هغه زما ملګرې وي، زما د کورنۍ د غړو څخه وي، زما د فامیلونو څخه وي، حداقل د هغې د کلیزې مبارکي ورکړم، تر څو هغه نجونې زما د اولاد نه شروع، زما نه شروع، تر ټولو نجونو پورې دغه احساس ترلاسه کړي چې موږ یو چا ته ارزښت لرو، که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان. نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا تیار کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو، مونږ نشو کولی چې مبارکي ورکړو، حداقل د یوه ورځ په ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو، حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو، یوه ورځ د یو پلار په حیث، د یو ورور په حیث، د یو خاوند په حیث، یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور، خور، میرمنه، لور دا وسته یو تشویق کړو، یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي، ډېره مثلا په ارزانه به یې اوسي، ولې داسې په مینه یې هغوی ته ورکړو، داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو، نو زه ډاډه یم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي، ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم، یوه میرمن یم، زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډیو، خپل چا چاپیل، د خپلوانو او عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم، زه څومره ښه احساس ترلاسه کړم. نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته، نورو ښځینه او ته، نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ، خویندو ته، لورانو ته، میرمنو ته مو، خویندو ته مو مینه ورکړئ، تر څو هغوی داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک اوسي، هغه مثلا جنګ جګړې یې خوښې نه شي، هغوی هم همداسې ښه ذهنیت ولري. په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثره داسې ورځې تجلیل کړم، میل مزم پای ډېر
د مناسبتی ورز نه پرته دغه سوژه چې تاسو انتخابوئ، آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلی، او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
زما په یوټیوب چینل کې زما بیلابیل خپرونې دي، او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بیلې کړي دي. مثلا یوه خپرونه لرم پخلی له اسینې سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي، دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره، هم له نجونو سره، هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډېری هېوادوال هلکان دي، ورونه دي چې هغه مسافر دي، او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغې پخلی په اشتیا اوسي او یادیږي، نو زه غواړم همیشه دا پیغام هم ورکړم چې ښایي تاسې کلونه کلونه خپله وطن ته بېرته را نسئ، نو تاسو به په همدې ارمان باندې اوسئ، وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوی دی. نو زه د هغه لپاره وایم چې دوی دې هم زده کړي، یو ښه پیغام اوسي، ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي، څو هغه ورونه خپله نو لاس په کار شي پخلی زده کړي.
بله، اول همده په خپله پخلی کوئ په دغه چې کله دغه صحنه ثبتوئ؟
بله بله، مکمل مثلا پخلی کوم، ټول وسایل ورته چمتو کوم، بیرته ورنه ویډیو اخلم، ریکارډ کوم، یا
غذاګانو په ډوډۍ کې کوم ډېر زیات خوښیږي؟
هم بهرني خواړه اوسي، هم زمونږ د هېواد بېلابېل سمتونه ډېر ښه خوندور خواړه لري، چې واقعا یو نوی لذت، یو نوی طعم وي په هغه کې. زه هم کوشش کوم ډېری خواړه مې نه وي زده، ولې ځم پوښتنه کوم له نورو مېرمنو څخه، مثلا ښه طریقه زده کوم، هغه یو ځل دوه ځله له ځان سره پخوم، د کورنۍ په غړي باندې تست کوم، ځانګړي ټیکه پخوان باندې بیا چې هغه ښه ډاډ راکړي چې ښه خوندور دي، وروسته له هغه نه بیا زه ویډیو ثبتوم او هغه پخلی کوم، او لیدونکو ته هم ورښایم چې تاسو په دغه طریقه هم خوند دي، هم ورونه ډېری بهرني خواړه دي چې زمونږ افغان نجونې کار زده کړي، ډېره حتی کولی شي چې له بار بار تکرار د هر ورځ شروع پخه کړي، هر ورځ قورمه پخه کړي، یو نوي خواړه پخه کړي، تر څو چې کورنۍ هم نه خوشحاله اوسي او یو نوی طعم وڅکي.
لیدونکو خو به ستاسو هغه ظاهري هغه وګوري، خواړه ما خوند به څه پوه شي، هغه څنګه پوه شي؟
زه د عمل لپاره کیسه مقابلات تاسو ته تاسو یوز الامتحان کې ته یوز الامتحان باندې فای هیڅ هم ونې وسې کوم نه مثلا نوې ټوکی نه راوړم هغه زمونږ ته پورو کلی کې کوم پیاز او بانجان او غوښه او ریجو کچالو هر څه چې دې زه هغه نه یو نوې خواړه پخوم او هغه ته وایم چې راځه موږ به دا کچالو په دغه رقم باندې پخو تر څو یې کامل نکړو ته هم خوندور او سیسه دي کورنۍ
ډیرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوي مثلا کوم نورو برخو کې
معلومات ورکوم هغه اساسي ټکي ورته خبره کوم تر څو وکړی سي په خپل ژوند کې عملي کړي په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې واړه موضوعات په ځم کې لري د ماشومانو لپاره یا د نوي نسل د تربیې لپاره هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی سي چې ښه ویناوال واوسي او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځم کې لري چې نوی مې کار شروع کړی ول غواړم دوام ورکړم. یو څه داسې ښایي لیدونکي هم اوسي زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې ثبت کړې دي زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او چې لیدونکي کم دي یعنې په دې باندې مونږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري چې باید د ماشومانو د ځوانانو نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې شي. د دې لپاره چې که چیرې دوی علاقه ښودلی په دې معنا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي بلې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري په دې معنا چې زموږ ټولنه متاسفانه دغې برخې نه ډېره لري ده. کله کله مونږ د زده کړو نه چیغې وکړو چې باید زده کړې وکړو پوهه ترلاسه کړو دا وکړو دا وکړو دا وکړو. مثلا دا اوس په افغانستان کې یم او په افغانستان کې د هر کار لپاره ښه درس او زده کړې او پرمختګ زمینه برابره ده ولې د همغې هېوادوالو لوري بچې داسې یو کومنټ ترلاسه کړي چې وایي به څه ضرورت چې اوس ته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوي. یعنې ډېر عجیب او غریبه نظریې او خبرې د خلکو لور څخه وایي. بیا زه داسې وایم که چیرې رسنۍ ښه نه وي که چیرې یوټیوب ښه نه وي که چیرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي نو مونږ تاسې ولې تعقیبوو؟ هلته تعقیبوو تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کې دی په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نور دغه سوشل میډیا کې یو هلته کله چې یو کس راجېږي یا کورنۍ راجېږي په ډېر زحمتونو په کمو امکاناتو کار کوي فعالیت کوي خپرونه وړاندې کوي ښایي هغه که ستا لپاره موثره نه وي د 500 نفر خو لپاره موثره وي مونږ چې کېږي هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو. نو دغه لپاره ښه نظرونه هم ډېر زیات دي چې زه وطن منندوی یم د ټولو هغې هېوادوال نه نه تنها په یوټیوب کې چې زه فعالیم بلکې همېشه چې زه په رسنیو کې مې دنده هم درلودله هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي هر هلک تشویقوي هر نجلۍ تشویقوي زه د هغوی څخه مننه کوم او هغه کسان چې منفي نظر هم لري خو زه افغانستان کې اوس هم ډېر کار ته ضرورت دی د رسنۍ په برخه کې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست ایا هغه شی چې غوښتمو دي کولای شي چې مثلا په غوښتنې پروګرامونه جوړ کړي؟ ټوله کې کله سي هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو سره مخامخ یاست؟
شته چیلنجونه هم، حتی که موږ په ډېره کوچنۍ سطحه وګورو، زموږ کورنۍ زموږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم هرې ژبې هر سال پورې ارتباط لري، حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه یې وړي. او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو، موږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کې چې نجونې یا ښځینه وي، موږ کار کوو د رسنیو له خوا چې کوم محدودیتونه دي، د دغه ټولنې د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کې وي په ډېر راحته باندې نه شي کولی وړاندې کړي. نو صاحب، زما په خپرونه کې اکثرا ګزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نه شم ثبتولی، ځکه لامل یې دا دی چې زه نه پوهیم ټولنه مونه ده چمتو. تر اوسه هم موږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کې، یو په یو بازار کې، په یو ځای کې، په یو نندارتون کې، په یو کتابتون کې، هر داسې ځای کې اوسي چې یو پېغله، یو مېرمنه راسي هلته یو ګزارش ثبت کړي، د هېوادوالو لپاره دغه کار عادي اوسي. تر اوسه هم نه ده عادي. مثلا کلونه په افغانستان کې څومره رسنۍ دي چې هغه په تصویري بڼه دي، که هغه په غږیزې بڼه دي یا ثبتي بڼه دي، زیاته زیاتې رسنۍ دي، ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چاپ. چون دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې انسان نه شي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کې دي، هغه موضوع چې ټاکلی ده، د هغې په اساس باندې کار وکړي، تحقیق وکړي، پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه، شته په هره برخه کې، شته د هر چا له لورې څخه شته، ولې زما په نظر باید کار وشي، مبارزه وشي. زه دا اوس د خپل کوره کار کوم او د خپل کوره دومره تولید کوم، دومره محتوا پیدا کوم او ټولوم او جوړوم یې، په یوازې توګه مې شروع کړې ده. هېڅ کار په دغه برخه کې نه لرم، یوازې هغه څه دي چې زه ځان خوشبخته ګڼم چې زه په دې برخه کې مې مسلکي زده کړې کړې دي، او همغه دي لامل شي چې ما ته مثلا زه د یوه کس نه څو کسه جوړه شوې یم. د خپرونې ثبت، د خپرونې ایډیټ، پروډوسري برخه، پرزنټ برخه، دا ټول زه خپله کوم. دغه لپاره محدودیتونه شته سل په سلو کې.
ډېر لنډ راته ووایي چې نجونو ته، ځوانانو ته څه پیغام لري؟
صاحب، واقعا زښته زیاته مننه له تاسو څخه چې ما ته مو وخت راکړ په دغه ښکلې خپرونه کې چې زه هم څه ناڅه خبرې ولرم، او هیله منم چې هېوادوالو لپاره مې ارزښتمنې خبرې کړې اوسي. پیغام هم د ټول نوي نسل لپاره دی، د ټولو همزولو لپاره، خلکان یا نجونې اوسي، وایم چې هېڅکله هم باید هڅه ونه کړو چې حداقل د ژوند یوه شېبه مو هم بیکاره تېره سي، یا مثلا داسې تېره سي چې موږ ته ګټوره ونه اوسي. حداقل کوشش باید حول دا وکړو چې نورو ته ګټه ورسوو. که نورو ته ګټه نه شو رسولی، حداقل ځان ته خو یو څه ګټه ورسوو. د ټولو شته امکانات څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ، خپل چار چاپېریال په پرمختګ کې ګټه واخلو. ولکه هر څومره ستونزې اوسي، هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې دي، د هلکانو په مقابل کې، د کورنۍ په مقابل کې، ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو، په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو، یعنی پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي. دغه پیغام ټولو هېوادوالو ته دی که چېرې په ورځ کې مو یوه ورقه، یوه پاڼه کتاب ولوسته، نو ډاډه به وایده اوسو چې هغه ورځ مو ګټوره تېره شوې ده، نه هر څه بس.
ډیره زیاته مننه حسینه همدرد، یوټیوب چلوونکې او ژورنالیسته.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
په دې اخر وخت کې هم ما د خپل پر هر په وینو د تور زندان په دیوال دغه بیت لیکلی دی چې کوم ژوندې د ازادۍ د اتڼ برخه به یم که چیرې مړ ومنو زیری مې تر ګوره راغلی.
پښتانه يم بیننګینه قبل وملالیا ننن میدان ته څنګه پڅنګ در سر زملالیا تبا دات چیغی وهی د لشکر سر تبزی زبل نند کی مصر در تا کوام لالیا زپشت نیم بیننگی نقبل وام لالیا دنگ میدان تا تنگ پا تنگ در سر تم لالیا تبا داق چیغی وهی د لشکر سر تبزی زبل نند کی مصر در تا کوام لالیا وطن 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 وطن
وطن وطن وطن وطن